رادیو آزادی در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس، خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس، تاسو ستوری مشه. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو نوریاس نوری هرکلی کوم. په افغانستان کې د جګړې له سختېدو سره د افغانانو او پاکستاني چارواکو له لوري پر یو بل د تورونو لګولو په ترڅ کې د افغانستان د حکومت یو ویان په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه د پاکستان جګړه وبلله.
د دې لپاره د طالب حمایت کوي چې طالب قدرت ته ورسي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو د هوایي بریدونو دفاع وکړه او ویل د وهې تړون دوی ته د دې کار اجازه ورکوي.
US Taliban agreement
د امریکا او طالبانو د تړون لمخې ائتلافي ځواکونه کلی چارچاوي د هغوی دفاع کوي.
جنرال میلر دغه راز د طالبانو لخوا د ولسوالیو پر نیولو هم اندېښنه ښکاره کړه. د طالبانو لخوا په نیول شوو سیمو کې له خلکو سره دا ډله څه ډول چلند کوي؟
دې تر منطقه لاندې ژوند سخت دی.
په دې اړه تفصیلي راپور.
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خښې کړې. ما چې ورته وکتل سستو.
دا ډول غږیز کتابونه په ننګرهار کې مخ په زیاتېدو دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر متحده عربي اماراتو ته په خپل سفر سره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانیست. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د دې هیواد امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وایي د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان، نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن او میرمنې سبا فلوریدا ایالت کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د دې هیواد امنیتي وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. جنرال میلر پرون سیشن بی په کابل کې خبر اعلان ته وویل د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالیو نیول د اندېښنې وړ دی.
دا مهال په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. دا هغه څه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تشخیص شوی دی. په داسې حال کې چې موږ د وتلو پروګرام تعقیبوو. افغان ځواکونو ځینې مناسب اقدامات عملي کړي دي.
جنرال میلر په افغانستان کې د جګړو سختېدو ته په پام وویل په دې هیواد کې د څو لسیزو بحران له سیاسي لارې حل کېدای شي. نوموړي دغه راز وویل نړیواله ټولنه به له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د افغانستان حکومت خلکو او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر به د سپتمبر تر 12مې بشپړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان، نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه دی. حنیف اتمر تیر ماښام له اریانا نیوز سره په مرکه کې وویل دا موضوع له خپل پاکستاني ساری شاه محمود قریشي سره هم شریکه کړې ده.
برگشت
د طالبانو د رژیم په څیر د یو رژیم بیرته راتګ چې سیمه ییز او نړیوال کې رولستان هم ورسره وي نه ستاسو نه زموږ او نه د نړۍ په ګټه دی. دا خو خپل ستاسو د بربادۍ سبب کیږي. زموږ ګټه په دې کې ده چې طالبان د مذاکرو میز ته راولو، څو له افغان دولت سره سوله وکړي او تاسو یې د پوځي اکمالاتو مخه ونیسئ.
د پاکستان د بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپل تازه مرکه کې ویلي اسلام آباد هڅه کوي د افغانستان د سولې په پروسه کې رغنده رول ولوبوي. قریشي دغه راز منلی چې پاکستان له طالبانو سره تماسونه لري خو د ده په خبره دا تماسونه د سولې په خبرو کې د اسانتیا برابرولو لپاره دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا په افغانستان کې د جګړې شدت د اندېښنې وړ بولي او د سولې د خبرو پر ګړندیتوب ټینګار کوي. د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
جګړه په هیڅ حالت کې حل لار نه ده. یوازنی حل لار چې د خبرې اترې او مذاکرات دي. هیڅ لوری په جګړې باندې نه باید ټینګار وکړي. ډېر تمرکز باید په خبرو اترو وشي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دوه کې حضور لري او آماده دی چې هدفمند او اساسي مذاکرات پر مخ یوسي.
ښاغلی خوزون د طالبانو له مذاکراتي غړو غوښتنه وکړه چې اساسي بحثونو ته کښېني. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي وو چې تر کوچني اختر وروسته د تماس ډلو څو ګډې غونډې کړي، خو د ده په وینا د دولت مذاکراتي پلاوی مذاکرو ته لیوالتیا نه لري. د تېر سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیل شوي، تر اوسه پورې پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن سبا پنځشنبه په فلوریدا ایالت کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. سپینې مڼې پرون په یوه اعلامیه کې وویل دواړه به د فلوریدا ایالت د میامی ښار هغې سیمې ته لاړ شي چې تېره پنځشنبه پکې د یوې دولس پوړیزې ودانۍ یوه برخه ونړېده. د دوشنبه په ورځ د دوو نورو مړو په موندل کېدو سره د هغو مړو شمېر چې تر اوسه د دغې نړېدلې ودانۍ تر خښتو خاورو لاندې راایستل شوي یولسو ته ورسېد، خو 150 تنه تر اوسه تری تم دي. بایډن د قربانیانو د کورنیو له غړو سره په یو ټویټ کې خواخوږي ښودلې او اغېزمن شوو کسانو ته یې د مرستې ډاډ ورکړی دی. روسیا وایي په دې هیواد کې د وروستیو ورځو شمېرې ښیي چې د کورونا ضد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل
کاره خبره ده چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې د روسیې د 80% وګړو واکسین کول به ممکن نه وي، خو موږ روانه اونۍ ولیده د هغو خلکو شمیر په زیاتېدو دی چې غواړي واکسین شي. که څه هم دولت د واکسین ټول امکانات برابر کړي، له دې مخکې له بده مرغه دا شمیر خورا کم و. د خدای شکر دی اوس واکسین ته زیات خلک لیوالتیا ښیي. که څه هم د 80% وګړو د واکسین کولو هدف به ترلاسه نه شي او دغه ټاکل شوی مهلت به تمدید شي.
په روسیه کې پرون سه‌شنبه په یوه ورځ د 652 کسانو مړینه ثبت شوه چې دا له سپتمبر میاشتې راهیسې د کورونا له امله د مړو شوو تر ټولو لوړ شمېر دی. د اروپا د فوټبال جام لوبو په لړ کې تېره شپه دوه مسابقې وشو چې لومړی د جرمني او انګلستان او بله د سویډن او اوکراین ترمنځ و. په لومړیو لوبه کې انګلستان وتوانېد 2-0 په وړاندې د جرمني ټیم ته ماتې ورکړي او بل پړاو ته ووځي. دویم لوبه د سویډن او اوکراین ترمنځ وشوه چې تر ډیره یو د یو په وړاندې مساوي روانه وه، خو بالاخره اوکراین د اضافي وخت په 120 دقیقه کې د یو بل ګول په وهلو لوبه له سویډن نه وګټله. له دې سره د اروپا د فوټبال جام د نکاوټ یا حسب کېدو مرحله پای ته ورسېده او له را روانې جمعې به د مسابقو بل پړاو پیلېږي. اته ټیمونه هسپانیا، سویس، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت، انګلستان او اوکراین بل پړاو ته وتلې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو اونې ز خبرونه مهیروي. خو اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د جګړې له سختېدو سره د افغان او پاکستاني چارواکو له لورې پر یو بل د تورونو لګولو بهیر هم ګرم شوی دی. په دې ترڅ کې د افغانستان د حکومت د رسنیو د دفتر مشر دواخان مینپال وایي په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه د پاکستان جګړه ده. نوموړي وویل پاکستان په دې ډول غواړي چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د حکومت یو مطبوعاتي مسؤل په افغانستان کې د وسلولو طالبانو روانه جګړه په واقعیت کې د پاکستان جګړه وبلله. د حکومت د رسنیو د مرکز مشر د وخان مینپال ازادي رادیو ته وویل پاکستان په دې ډول طالبان واکمنول غواړي.
د طالبانو روان جنگ خو بلې شکه د پاکستان په حمایت دی او د دې لپاره د طالب حمایت کوي چې طالب قدرت ته ورسي.
خود طالبانو یو ویاند وی په ګڼو ولایتونو کې د دوی د وسلوالو فعالیت دا ثابتوي چې دغه ډله په افغانستان کې دننه فعال ده. ذبیح الله مجاهد له پاکستان سره د دې ډلې د ارتباط لرلو موضوع په یو ډول رد کړله.
په فاریاب، په قندوز، په بدخشان، په لرې پرتو ولایتونو ولسوالیو کې خپل ځاندام لري او خپل فعالیت لري. دا ټول د دې ونمود کوي چې د اسلامي امارت تر شا ولس ولاړ ده او ملت ولاړ ده، نه دا د پاکستان کار ده نه د بل کوم بهرني جهت.
په وروستیو کې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ تورونه زیات شوي چې په سیاسي کړیو کې هم تاوده بحثونه پارولې دي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د پاکستان له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د افغان طالبانو کورنۍ په پاکستان کې ډېره دي، ټاپیانې د درملنې لپاره پاکستان ته راوړل کېږي او مړي هم د ښخولو لپاره هلته وړل کېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ د شیخ رشید څرګندونې وستایلې چې د ده په وینا له طالبانو یې د پاکستان ملاتړ افشا کړ. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر وویل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د روانې جګړې هدف د بهرنیو ځواکونو وتل نه بلکې واک ته رسیدل دي. خو شغلی اتمر له آریانا نیوز ټلویزیونی شبکې سره په هغه مرکه کې چې تیر ماښام خبره شوه طالبانو ته په خطاب وویل که دوی واک ته رسیدل غواړي د سیاسي پروسې لار دی خپل کړي.
اگر هدفتون
که هدف مو د امریکایي او نورو بهرنی ځواکونو وتل وي هغه دې په وتو دي موافقه سوی ده. که هدف مو په قدرت کې برخه اخیستل دي ټاکنې شته، موږ درسره خبرو ته تیار یو. د افغانستان ولسمشر د سولې داستان مطرح کړ چې حتی په هغه کې یې تر وخت مخکې ټاکنو یادونه هم وکړه او په یوه انتقالي بهیر کې یې د مشارکت په باب هم خبرې کړي دي.
شغلی اتمر تور ولګوه چې طالبانو هغې موافقې ته چې له واشنگتن سره د 2020 لدی کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک کړي خپل ژمنتیا نه څرګنده کړي. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تور لګولې و چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان نا اعلان شوې جګړه پر مخ بیایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په وروستیو کې ویلي اسلام آباد له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ورباندې لري. په زمن کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په تازه څرګندونه کې په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښولې او د دې لانجې د حل لپاره یې پر سیاسي هڅو ټینګار کړی دی.
لبلخوا په افغانستان کې د جګړې له سختېدو سره د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو د هوایي بریدونو دفاع وکړه او ویل د دوحې تړون دوی ته د دې کار اجازه ورکوي. خو طالبان بیا وایي چې د دوحې د تړون اعتبار د مې له لومړۍ نیټې پای ته رسیدلی دی. ښاغلي میلر چې پرون په کابل کې د افغانستان د وضعیت په اړه څرګندونې کولې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په چټک ډول د ولسوالیو نیول چې هغه یو شمېر له ستراتیژیک اړخه مهمې وبللې اندېښنه ښکاره کړه او همداشانې د افغانستان د حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خلکو د ملیشه ځواکونو د پر جوړولو باندې هم په محتاطانه نظر څرګند کړ. د ښاغلي سکاټ میلر د وروستیو څرګندونو نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قمندان جنرال سکاټ میلر د سه شنبې په ورځ وویل که طالبان غواړي چې پرې هوایي بریدونه ونیسي نو په خبره یې باید خپل عملیات ودروي.
د امریکا او طالبانو د تړون له مخې ائتلافي ځواکونه یا د امریکا هوایي ځواکونه د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او کله یې چې اړتیا وي او افغان پوځیان تر بریدونو لاندې وي د هغوی دفاع کوي. تر ټولو ښه لار چې دا هوایي بریدونه بند شي، ما طالبانو ته هم ویلي چې تهاجمي بریدونه بند کړي، نور ورسره به دا هوایي بریدونه صفر ته راټیټ شي. زه لا هم دا واک لرم چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړم او ورسره د ځان دفاع وکړو.
د ناټو ځواکونو دغه قومندان د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي کېدای سي یو کورنۍ جنگ تصویر سي. خو د نوموړي په خبره له هر څه وړاندې باید ټول اړخونه په یو سیاسي حل لاره توافق وکړي او تاوتریخوالی راکم سي. جنرال سکاټ میلر اوسنی وضعیت او د ولسوالیو له لاسه وتل د اندېښنې وړ وباله او وایي چې په یو بل پسې د ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم نظامي او هم رواني اړخ لري. نوموړی زیاتوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رهبري هڅه کوي چې اوسنی وضعیت مدیریت کړي.
لیدل کېږي پوځي اړخ ته زیاته علاقه مندي شته، خو زه باور نه کوم چې د نظامي پریکړې تحمیل به افغانانو د افغانستان هیواد او د افغانستان اسلامي جمهوریت ته په ګټه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ یوه میاشت کې طالبانو پراخ تهاجمي عملیات وکړل چې ځینې ولسوالۍ اعلان کړې، خو افغان ځواکونه د ولسوالیو پرېښودل تکتیکي شاتګ بللی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جنرال سکاټ میلر د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د میله میاشت وروسته امریکا حق نه لري چې په افغانستان کې هوایی بریدونه وکړي، که یې عملیات وکړل ناوړه پایلو سره به مخ سي او د جګړې د پیل مسؤول به هم دوی وي. د مجاهد په خبره که بریدونه پیل سي دوی به له سخت غبرګون سره مخ سي. په ورته وخت کې جنرال میلر د طالبانو پر وړاندې ولسي پاڅونونو ته په اشارې سره وایي افغان حکومت باید د دغو ځواکونو په استفادې کې محتاط واوسي. جنرال سکاټ میلر وایي نوموړی به ډېر ژر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر بشپړېدو وړاندې خپل مسؤلیت په افغانستان کې یو بل قمندان ته انتقال کړي، خو د انتقال د دقیق وخت په اړه یې څه ونه ویل. جنرال سکاټ میلر دا مهال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسؤلیت په غاړه لري. ټاکل شوی وه چې د روان میلادي کال د مې میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو او امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بشپړه سي، خو د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن د پریکړې له مخې دغه بهیر د سپتامبر 11 نیټې ته وځنډول سو، چې ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالی هم زیات سو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دغه راز د طالبانو لخوا په چټکۍ د ولسوالیو پر نیولو هم اندېښنه ښکاره کړه. نوموړي دغه راز وویل چې د افغان ځواکونو په ملاتړ د خلکو وسلوال کېدل به کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. د طالبانو لخوا په نیول شویو سیمو کې له خلکو سره دا ډله څه ډول چلند کوي؟ یو شمیر د دې سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له خلکو سره سم چلند نه کوي او وایي سخت بندیزونه په خلکو لګول شوي، خو یو شمیر نور بیا وایي چې د دغې ډلې تر واک لاندې سیمو کې خوښ دي او طالبان د ولسي خلکو په ژوند کار نه لري او تر ډیره له حکومتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. نور په دې راپور کې
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند ځینی ښه خو یو شمیر یې له ستونزو ډک بولي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان سره سم د طالبانو له لوري جګړه تیزه او یو شمیر ولسوالۍ د دغه ډلې لاس ته ورغلي. که څه هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه یې تکتیکي شاتګ بولي، خو پوښتنه دا ده چې په هغه ولسوالیو کې چې د طالبانو لاس ته ورغلي د ولسي وګړو ژوند څنګه دی؟ د دغه ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې طالبانو پر خلکو داسې بندیزونه لګولي لکه 40 کاله وړاندې د دغه ډلې د حاکمیت پر مهال. دوی د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي او وایي ژوند یې تریخ شوی دی. د اوروزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي کریم الله وایي په سیمه کې طالبان واکمن دي او په خلکو یې سخت قوانین وضع کړي.
موږ خو د طالبانو تر ولکې لاندې ژوند کوو په الحال، او اوس خو چې کوم څه لیدل کېږي هغه د جګړې له لارې څخه دي. ولې هېڅ د سولې کومه خبره دوی پر مخ نه ده وړې. دوی هره ساحه په جنګ په وژنې سره نیسي. دوی تر منطقه لاندې ژوند سخت دی، ډېر ګران دي. ښځه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي. د دې خو د ښځو سره دغه دي که دغه د ښځو حقوق یې هغه رقم خو دوی نه دي کوي.
دی وایي طالبانو دغه شان د بیلابیلو کلیو پر اوسیدونکو درې وخته ډوډۍ حواله کړې او ورته ویلي که دا کار نشي کولی باید لګښتې ورکړي. خو د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد الله بیا وایي لا وختي دی چې په خپله سیمه کې د طالبانو پر کړنو قضاوت وکړي. دی وایي د طالبانو کړه وړه له تیر سره توپیر لري او چا سره کار نشته. دی وایي په ډیری کلیو کې د موسیقۍ د اورېدو او له کورونو د میرمنو د وتلو په برخه کې خلکو خپله ځانونه سانسور کړي او فکر کوي چې په دې کار ښایي د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شي. د بلخ ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي چې د طالبانو تر واک لاندې ځانونه خوندي نه بولي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې طالبان د خلکو له کورونو د پټنځای په توګه کار اخلي. هغه وایي که څه هم طالبان له خلکو سره کار نه لري خو خلک په ویره کې دي او میرمنې له کورونو د باندې نه شي راوتلی.
مردم پریشان ای وضعیت هست که چگونه
خلک اندیکمن دی چه حالات به څنګه سی او میرمن لوسنی حالات ویریدنی دی او د تیر په تیر پرته له چادری او محرم له کور نه وځي. طالبان سره لدی چې ملکی خلکو سره ډیر کار نه لري خو په کوڅو کې تاګراتک ډیر لري.
طالبان کور نه زارن.
د نوموړي په خبره د بلخ ولسوالۍ ډیرو اوسیدونکو له اوسنیو حالاتو نه د ویرې په خاطر خپلې لورګانې مزار شریف ښار ته استولي، خو وسلوالو طالبانو له سیمه ییزو خلکو سره د ناسم چلند او د بندیزونو لګولو خبرې د دوی د بدنامۍ دسیسه بللې. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال جګړیز حالت دی او د دوی د کسانو لخوا هیڅ ډول بندیزونه نه دي لګول شوي.
اوس حالات جګړیز دي او هر څه به په خپل حال پاتې وي. کله چې قوانین جوړ شو بیا به خلک د قانون سره سم چلند کوي، هغه به په نورمال او مناسب وخت کې.
لدی ورخوا طالبان د یو شمیر خلکو او حکومتي مسؤلینو لخوا د عامه ځایونو، پلونو او پلچکونو او لوی لارو په ویجاړولو هم تورن دي. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا د فراه ولایت د نردری ولسوالۍ تر نیول کېدو وروسته د یادې ولسوالۍ د ودانۍ د لوزولو ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوه. حکومت او یو شمیر خلکو ویلي چې دغه کار د طالبانو لخوا ترسره شوی، خو طالبانو هغه مهال په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه ورکړی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تر خپل واک لاندې سیمو کې هر ډول بشري مرستو رسوونکو ته اجازه ورکړي او تر خوا یې هیڅ ډول اقتصادي بنسټونو ته زیان نه دی رسولی. د هغه ولسوالۍ اوسیدونکي چې تازه د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلي تور پورې کوي چې طالب جنګیالي عامه ځایونو ته زیان رسوي. په وروستۍ پیښه کې چې د اورلګیدنې په پایله کې رامنځته شوه، د اندخوی بازار د ځینو برخو سوځېدلو په دې ډلې پورې وتړل شول او له سختو غبرګونونو سره مخ شول. په افغانستان کې د امریکا د سفارت سرپرست او شزدفیر راس ویلسن د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې دغه کار د اساساتو لمنځه وړل او د بشر حقونو ته سپکاوی وګاڼه. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو غواړي چې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د بشر حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. د دغه کمیسیون کمیشنر شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
په هغه سیمو کې چې طالبانو تر ولکې لاندې دي، زموږ غوښتنه ده چې طالبان دې باید د خلکو ځان، مال او عزت خوندي وساتي، عامه تاسیساتو ته توجه وکوي او په کل کې د خلکو بشري حقوق او د بشرپاله نړیوال حقوقو ارزښتونو ته توجه وکړي.
وسلوالو طالبانو شل کال وړاندې د خپل حکومت په څلور کلنه موده کې په ټولنیزو فعالیتونو ډیر بندیزونه لګولي وو. له محرم او چادرې پرته له کوره د میرمنو وتل، د موسیقۍ پر اوریدلو او د ټلویزیون پر لیدلو بندیز، د ګیري په کلولو په دفترونو کې د میرمنو په کار کولو سخت بندیز، له زده کړو د میرمنو او نجونو محرومیت او د بیان او د رسنیو پر ازادیو بندیزونه هغه څه وو چې د طالبانو لخوا عملي کېدل او پر خلکو لګېدلي وو. د کارپوهانو په وینا د طالبانو همدغه افراطي چلند د دې لامل شو چې نړیواله ټولنه د دې ډلې مخالفت وکړي او د دوی نظام سقوط وکړي. خو د طالبانو یو شمیر چارواکو ویلي چې د دوی فکرونه بدل شوي او دا ځل به د تیر په څیر افراطي چلند ونه کړي. خو یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې په طالبانو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی او د دې ویرشته چې واک ته د دې ډلې په رسیدو سره به یو وار بیا دغه ډله سخت ټولنیز بندیزونه ولګوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي اوریدونکو اونې د خبرونه مهیروي. خو اوس افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې قلمرو په چټکۍ مخ پر زیاتېدو دی. آیا د افغان طالبانو مشرتابه به چې د ادعاو پر اساس په پاکستان کې میشت دی، له هغه هیواد ولاړ سي او افغانستان ته بیرته ستانه سي؟ د خبرونه په لیکنه یو شمیر لاملونه شته چې دا ډله به په نږدې راتلونکي کې دا کار ونه کړي. په مقاله کې لولو چې لومړی دا چې پاکستان طالبانو ته د ستراتیژیک عمق داسې سرچینه وړاندې کړې چې دا ډله په اضطراري وضعیت کې ورڅخه استفاده کولای سي. خبرونه لیکي په پاکستان کې د طالبانو لپاره خوندي ځایونه د دې ډلې لپاره بیمه هم وو. دا په دې معنا چې که دا ډله په افغانستان کې له ستونزو سره مخامخ سي او یا هم د نړیوالې ټولنې د حملو هدف وګرځي، خپلو خوندي پناه ځایونو ته تللی سي. خبرونه لیکي په 2001 کال کې پر افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر حمله مخکې پاکستان د طالبانو مالی او نظامی ملاتړ کاوه، چې د خبرونه په وینا د ملاتړ په هغومره اندازه اوس هم دوام لري، خو طالبانو له پاکستانه د ملاتړ ترلاسه کولو خبره رد کړې ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي یوازې یو څو ورځې پاتې دي چې وروستۍ امریکایي سرتیری به هم له افغانستانه ووځي. مقاله د امریکا د مرکزي قومندې له قوله لیکلي چې تیره اونۍ ویلي وو تر 50% زیاته کډه یې له بګرامه ټوله کړې او پاتې کار هم ژر پای ته رسوي. امریکایي چارواکو ویلي چې د ټولو سرتیرو د وتلو بهیر به تر راتلونکي یکشنبې بشپړ شي. د لاس انجلس ټایمز په دې مقاله کې راغلی چې افغان ځواکونه به د طالبانو او نورو ډلو پر وړاندې د جګړې په هدف د بګرام چارې پر مخ وړي. وروسته لولو چې بګرام هوایي اډه په سیمه کې شاوخوا 100 کلیو ته د باغوانۍ او کرهڼې په برخه کې یو اقتصادي ملاتړ و، ځکه خلکو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه. د امریکایي سرتیرو وتل به د سیمې کورنۍ له اقتصادي پلوه اغیزمنې کړي. د مقالې د لیکوال په وینا په بګرام هوایي اډه کې د الوتکو درې لوی تمځایونه، یو د کنټرول برج او نورې ګڼې ودانۍ سته. په دې اډه کې 50 بستریز روغتون دی، درې د عملیات خونې او یو عصري د غاښونو کلینیک، د ورزش مرکزونه او د خوړو رستورانونه هم پکې شته. د دې تر څنګ په بله برخه کې د بګرام زندان دی. د بګرام زندان چارې په 2014 کال کې افغان حکومت ته سپارل شوې وې او د مقالې په وینا په دې زندان کې یو شمېر طالبان او د نورو سختریزو ډلو غړي لکه القاعده غړي بندي دي. او ویل کېږي چې د دې زندان د بندیانو شمېر شاوخوا 5000 دی.
او سمې ونړیواله موضوع د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر متحده عربی امارات ته په خپل سفر سره د دوړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی باب پرانیست. نور په دې رپورت کې
د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابو ظبی د اول وار لپاره د اسرائیل د یو تر ټولو لوړ رتبه ډیپلومات کوربنه ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید پرون سیشن به متحده عرب اماراتو ته لاړ چې له خپل سیال عبدالله بن زید النهیان سره وګوري. النهیان د لاپید د هرکلی پر مهال ویل چې دای متحده عرب اماراتو ته په خپل تک سره تاریخ جوړون کیسو. بلخوا د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید پرون په متحده عرب اماراتو کې د اسرائیل د سفارت تر پرانستو وروسته وویل
اسرائیل له خپل ټولو ګاونډیانو سره سوله غواړي. موږ بل ځای نه ځو. منځنۍ ختیځ زموږ کور دی. موږ دلته د استوګ د پنیات حضور لرو. د سیمې له ټولو هیوادونو غواړو چې دا موضوع درک کړي او خبرې را سره وکړي.
تمه کیږي دوړ لوړ رتبه ډیپلوماټان تر ډیره د سیمې پر وضعیت لدی جملې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خپلو کې خبرې وکړي. متحده عرب اماراتو او اسرائیل دوړو ایران د سیمې لپاره تر ټولو لوی خطر بللای دی. د امریکا متحده ایالاتونو چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې پر مهال د اسرائیل او متحده عرب اماراتو ترمنځ د اړیکو د نږدې کولو هڅه کړې وه، اوس یې د دواړو وزیرانو د کتنې هرکلی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د وزیرانو پرونی کتنه د اسرائیل، متحده عرب اماراتو او سیمې لپاره مهمه بللې ده. بلینکن د سیشن می پورس په ویلامیا کې وویل له دوړو هیوادونو سره له نږدې کار کوي چې دوی په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پیاوړې کړي. نه میاشتې مخکې د متحده عرب اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کولو تر پریکړې وروسته دوړو د یو بل په هیوادونو کې د سفارتونو د پرانیستو اقدام وکړ. په تیرو دوو لسیزو کې له اسرائیل سره د کوم عربي هیواد د اړیکو عادي کېدل کومه مخینه نه لري. تر دې مخکې مصر په 1991 میلادي کال او اردن په 1994 میلادي کال کې له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړې وې.
ستاسو له پیغامونو
محمد خادم د هلمند ولایت د واشه مصالحه د سیمې څخه زما ټول مسلمانان وروڼه تا ټول یوازبال تا ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا نو څه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتي، ځکه چې په تیر کال کې دوه واره د کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شر کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده. په هر سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، موږ دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې لکه تلانو لپاره ده یا د دولتو لپاره ده، دا پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ورماوان دا ثابت کړی چې واقعیت کورونا مخ کم خپره شوی او دا چې یو د دیاړبلیوادی شریف هم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي چې په کوم سیمه کې هوا باخ پرې وي یا هغه سیمه کې دا سیمه کاستې نه یو بل شار ته ځي او نه د هغه کلي ته به څوک راځي. نو دا یو سنه طریقه ده که چېرې څوک عملي کړي. نو زما له ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپله وسه پورې کورونا جدي ونیسي. کله چې په کورونا باندې اخته وس بل چا نیول نږدې کېږي او د روغبړ او د دغسې د ډېر ګڼه ګوڼې څخه ډډه وکړئ. نو په درمن ستاسو کشر ورور اختر محمد خادم د خدای په امان.
کنړ ولایت نه خبرې کوم ورور را تم ورځ ده چې دا غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ لارې بندې دي، طالبانو بندې کړي دي. نو موږ دا وایو چې دغه لار د عوامو په مخ بنده ده. دولت خو چې ځمکې لارې نه وي، د هوا د لارې استعمالات او کته مړې او که پاتې کېږي، که تر لاره بنده او که ته کې دولت یې کوي، خو د عوامو څه ګناه کړې ده؟ خو د عوامو پر مخ ښه لاره تړل شوې. موږ هیله ده چې پیغام دی ورس دا ظلم مکو یا مال کوم مال کوم حدیث شریف دا تاسو دا مزونه به تاسو سره په جن کی عوام په ضد دا کار نه کوي. دولت خو یې ځان خو استعمال کوي، دا وا د لارین کوي. عوام ته مشکل ده او کار کلی دی دلته خلک پارٹی کوي، دا وړې جنریټر دی دی او تیل نشته دی او خلک ناز یې کارونه به خلکو خرابې دی ولا نشته.
دا اوس تاسو ته پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرخیو کور مو ودان د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي او اوریدونکو اونې خبرونه مه هیروي. خو اوس یو ځل بیا په مو کې د سات د څو مهمو خبرونو سرټکوټه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د هیواد امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. میلر په کابل کې پرون خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالیو نیول د اندېښنې وړ دي. نوموړي دغه راز د افغان ځواکونو په ملاتړ خلکو ته د وسلو ویشلو په وړاندې هم محتاطانه خبرداری ورکړه. ویل چې دا ښایي کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر وایي د طالبانو د رژیم په څیر یو نظام نه د افغانستان، نه د پاکستان او نه هم د نړۍ په ګټه ده. ښاغلی اتمر له آریانا نیوز سره په مرکه کې ویلي چې دا موضوع له پاکستاني ساری شاه محمود قریشي سره هم شریکه کړې ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون په افغانستان کې د جګړې شدت د اندېښنې وړ بولي او وایي د سولې د خبرو پر ګړندیتوب باید ټینګار وشي. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن سبا په فلوریدا ایالت کې یوې نړیدلې ودانۍ د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وګوري. تر اوسه دغه نړیدلې ودانۍ تر خښتو خاورو لاندې یولس مړي راایستل شوي، خو 150 کسان تر اوسه تری تم دي. روسیا وایي په دې هیواد کې د وروستیو ورځو شمیرې ښیي چې د کورونا ضد واکسین لګولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې. دا خبره د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف پرون په یوه خبري کانفرانس کې وکړه. ویل چې د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې د روسیې د 60% وګړو واکسین کول به ممکن نه وي، خو موږ روانه اونۍ ولیده چې د واکسین ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د اروپا د فوټبال جام لوبو په لړ کې تېره شپه دوه مسابقې وشوې. انګلستان جرمنی ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړه. اوکراین هم له سویډن لوبه وګټله. له دې سره د اروپا د فوټبال جام د نک اوټ یا حذف کېدو مرحله پای ته ورسېده. له روانې جمعې به د مسابقو بل پړاو پیلېږي. اته ټیمونه هسپانیا، سویس، بلجیم، ایټالیا، ډنمارک، چک جمهوریت، انګلستان او اوکراین بل پړاو ته وتلې دي. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم کولی شئ چې ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خپرونې د دې برخې ډېره برخه د ازادي او اوریدونکو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. خو اوس به یو راپور راواخلو د کتاب مینوالو ته. په ننګرهار کې په غږیزه بڼه کتابونه مخ په زیاتېدو دي. په دې ولایت کې کتاب مینوال دا چاره د مطالعې د دودېدو لپاره مهمه بولي او وایي په غږیزه بڼه د کتابونو خپرېدو سره باید مطالعې فرهنګ لا پیاوړی شي. غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپله لیکواله یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سي ډي کې ثبتوي. چې دا ډول کتابونه ډېری وختونه د سفر او کار په مهال اورېدل کېږي، خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتېږي. نور په دې راپور کې
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خښې کړې. ما چې ورته وکتل سستو.
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. دی په دې چاره له شاوخوا درې کالو راهیسې بوخت دی. په غږیزه بڼه کتابونه ثبتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
هغه برخه کې چې د تر 300 نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مې، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص الانبیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې وي. دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي. په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي، یعنې یو مشهور کتاب یې هغه بیا څو ژبو ته ژباړل شوی پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینو حلمیږي. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دواویا برخې ما ثبت کړی دی.
په اکثره نړۍ کې ډېری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپریږي او تر اورېدونکو رسیږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوې، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. د وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپریږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تیریدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعې کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري، هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسېدونکی خپلواک وای که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی، نو ډیر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډیر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډیر وزګار خلک نه لرو چې مطالعې کتاب دمو لري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم د مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید ننګرهاري و اوسېدونکي ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپرېدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډیره ګټوره بولي. وای میرمنې کولی شي چې په کور دننه له کورنیو چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی سي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بېسواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهیږي، هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سوادار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی سي. و میرمن باسواده د خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي، د کور مصرفیت او فشار ده، نو کولی سي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات سي او خپل چاری هم مخته وړلی شي.
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپله لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتیږي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پروګرام کې مو د یو شمیر هغو معلولانو او د شهیدانو د ورثو خبرې راخستې چې حقوق او امتیازات یې نه دي ورسېدلي. موږ په دې اړه د معلولانو او شهیدانو سرپرست وزیر حمید الله فاروقی هم پوښتلې. خو راځي په پیل کې په همدې تړاو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه نجیب رحمان نجیب دی پکتیکا دی مرکز شرنگ نا پاس را پالی کی گیم امید لگا اصول تلوک و بسمش را سی خدا حیل دادا امید دی توجه دی چی دوز نمید دی معلومین دی شیدان دی دفت دی رئیس بری کراشی مون تا ماشون فکر وقت سر نمال موالا که مون دیر واز دی ازادی را دو تا همون فریش ودمو تا همون گونه چو تا زیادا نکی مون ولایت مکام سا دی بلا امید نکی بکرید بشپوی نیم پیشی کسی 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 دغه کومه ماش نه څنګه دراله شو موږ د ټول چا کومه د خبر څخه د هیله لرو موږ ته دا ماش د توجو ته ماش نه نه څه وخت دواله کی.
هلو السلام علیکم، جاوید یم ننګرهار د پچراګا مول سوالې نه تاسو سره په لیکه کې ما یو مالول پښتو مالول یم نو شهدا او مالولینو مو می وزارت نه مو نیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار د معلولینو ماشونه یو نیم کال کېږي چې ځنډول شوي دي، بس هغه او دغه کې کېږي. دا مسله ده، مسله ده اوس چې مونږ به میټریک تذکرې هم جوړې کړې دي، بیا هم نورې مسالې پکې راوځي. نو معاونیت نه او شهدا او معلولینو عمومي وزارت نه مو غوښتنه ده لوړو مرجعو له مونږ غږ ورسوئ. ازادي راډیو نه یو نړۍ مننه کوم، او بس د مونږ د ننګرهار ستونزو باید په جدي هغه سه وڅېړي. د شهدا او معلولینو عمومي وزارت نه مونږ غوښتنه کوو او د معاونیت نه غوښتنه کوو چې مونږ ننګرهار معلولینو لا یو نیم کال کېږي معاش نه دی راکول شوی، روژه تېره شوه، مونږ په وچه پراته یو او مریضان لرو، ستونزې ورته پراتې دي. بس ازادۍ راډیو نه یو نړۍ مننه کوو. نو مونږ غږ لوړو مرجو ته باید ورسیږي، شهدا او معاونیت ته باید ورسیږي. بس په مخامخه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. صاحب دې څنګه یې جوړه؟ مګر والي صاحب په دغه تمنا لرو چې والي صاحب مسته ویل چې په ټول ادارات کې به موږ د کراول ارامتیا او سکون راول، او په نورو شیانو کې به بوز کړو شوی دی، او د معیدینو په دغه کې هېڅ توجه نه درته شوی. نو د قرآن مشر والي صاحب په دغه توقع لرو چې دغه معیدینو په دغه کې دي یو څه همکاري وکړي چې دغه معیدین دغه برابر د قانون په لار برابر.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. و عبد الجبار د کندهار د ښار اوسېدونکی یم. څنګه چې تاسو خبر یاست، دغه معیدینو کې ډېر ورو خلک کنخای وباسي، او هغه خلک چې مامورینو را وګرځول بته په 5000 په 5000 په 5000 په 5000 بته سم لپاره کې ثبت شول. نو دا د افغانستان د هغه کمزورې طبقه ده.
السلام علیکم. زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د معیدینو پر سر باندې د پر شل شل نفر باندې د یو نفر درولې دي، هغه د نماینده په حیث یو بیا پیسو کار نه کوي، چې پیسې ور نه کوي. هغه مظلوم، هغه بیچاره، هغه بېوسه، هغه سړی د څو لاندې دي، پیسې نه ورکوي. د مظلومانو حقونه یې ګپ او خوړی واجري. السلام و احترام.
سلام علیکم. ما د بادغیس ولایت د بالامرغاز ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاڅ معیدین یو، دغه معیدین ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړې، تنخواه یې نه ورکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. زدا خوش ولایت نا سلیم کروان د سپری نگتے څخه زحمت در کوم د زبیر رډیو پر کون کو ته دا پیغام پریس دم چې موږ یو خوش سرحدی نگتے او ولسنو کې د مریدینو شهیدانو ورسینو ته خپل حقوق د در کال کیږي جنات رسیدلې، او نو ورته راغلی دی. موږ ستاسې نه هیله کوو چې جګپړو مربوطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوئ په درناوي، او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي.
هلو، زه کرنجان سرحدي خصولات نه زحمت در کوم، او زه د راډیو لورې یو پیغام پرېږدم. دلته د شهیدانو معیدینو او تنخې ماشونه د دوه کاله کېږي چې نه دي جمع. ټول خلک ضرورت لري، غریب خلک دي، په تنخې جمع کېږي نه شهیدانو معیدینو ورساو ته. مونږ دا هیله کوو چې تاسو د ردیه د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوص او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو معیدینو اور ساو تما شاد زر جام شي ضرور 15 پګ ماشتي و دي چد با کالا پات چدري کالا پات دي ساس مربتا اور غم تم و دي دي ازاده رادیو دي طریقا دا پیغام پریک دو او اعلان کو دا ته چې خدای په خاطر شهیدان مؤیدین دي ور ساو دي پوند روند دي اتمانو دي خاطر تاسو ماشونه زر جام کړ او زر نقل کړ زر هم ورساد په مشو برخمان شي په درنوي. السلام علیکم.
ما دې ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلام ورکړي. احمد الله رحمت
ستوار نه پتماس سوایم زمانی ته دا پیغام پردان چې باید چې دادی مایدین تو تیر سوروی چې دای مایدین درې رقم څلور رقم مایدین دی مایدین یو رقم چې ټول پلز خالی غړی سر زنده یو یو رقم په ملا کې ملا ما ته تیمی یو رقم دی اورور جان په ماج ما ته نور جوړ یا بل په کار ما چې ټول دا یو ما چې زو سره سپېڅلی زرپوی باید دا ډیر چې مای په یو ته باید لږ ډیر ورکی او مایدین او ما باید چې زیات چې مایدین ډیر غریب طبقه ده اسکرون جاسی اسکر وطن ساتی او کورونا ورکی خپل ځکه ورکی شای ورکی که څه خو دیو چې ماګر وته دی ورکی دا دور ور پیرا چې دا کوم لار باندې سلام په احترام ازادي رادیو زنده‌باد
ستاسو پیغام ستاسو نظر
پر پښتو خبرونه سربیره په دری خبرونه کې هم ګنچمیر اوریدونکو په همدې تړاو پیغامونه راته پریښي وو. موږ په همدې تړاو د شهیدانو او معلولانو سرپرست حمید الله فاروقي وپوښت. نوموړي د معلولانو او د شهیدانو د کورنیو د امتیاز ورکولو ډاډ ورکړ، خو ویل چې وروسته له دې چې اسناد یې وارزول شي. دا چې نوموړی په دې اړه نور څه وایي، راځئ چې لنډې خبرې واورو.
با تاسف کماکان ما در قسمت توزیع حقوق و امتیازات ورثه معظم شهدا و افراد دارای معلولیت هنوز هم به چالش مواجه هستیم.
با تاسف سره چې موږ د شهیدانو د درنو کورنیو او ورثه او د معلولیت لرونکو کسانو د امتیازونو او حقونو په برخه کې لا هم له ستونزو سره مخامخ یو. موږ د دوی د اسناد ارزونه کوو چې د شفافیت پروسه یې بولو. دا کار له درې کلو راهیسې پیل شوی، تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی. تیر کال د کورونا له کبله دا چارې وځنډې د یو له مخ کې کال کې د بایومټریک موضوع و. وروسته د الکترونیکی تذکرو په ویش کې ناندره یو دا پروسه ځندنه وکړه. همدا د چترننه دا پروسه نه د بشپړه شوې. غواړم تاسو او خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکړم چې دا بهیر پروستی پړاو کې دی. ان شاء الله موږ به وکولای شو چې تور او سپین سره جلا کړو. هغه کسان د خپل امتیازات ترلاسه کړي چې اسناد د هغو ځانګړو کمیټو لخوا تایید شوي چې ولسمشر معذفي کړي دي. همدا دوه اصل دي. دا چې اسناد باید تایید شي. دا اسناد اصلي او فرعي برخې لري، بل باید دوی الکترونیکی تذکری ولري چې د بایومټریک مسله یې حل وي. ډیرو هیوادوالو دا کار کړی، خو په ځینو ولایتونو کې چې د تذکرو د ویش ستونزه ده، موږ د احصایې او معلوماتو له ادارې سره تفاهم کړی دی. د حقوقي رئیس خپلو ادارو ته په ټولو ولایتونو کې لارښوونه کړې چې د شهیدانو ورثې او معلولانو ته له نوبت پرته تذکری ورکړي. ممکن یوه اونۍ وخت ونیسي. په هر حال دا یوه لانجه ده، خصوصا هغو کسانو ته چې په لرو ولسوالیو کې ژوند کوي. خو ناچاره یو چې دا کار وکړو. هیله ده چې خلک صبر او زغم ولري.
درې راستا همکاري او حوصله‌مندي میخوایم.
د شهیدانو او معلولانو چارو سرپرست وزیر حمیدالله فاروقي وو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مو ازادي رادیو ته پریښي.
لکن دا سر دا ما اون سر سر بیا غان سر کوم د کورونا هغه د خور آباد علي جو کي مو کړي جو ما نا غان دي مو سره کوم سره کوم نو هي د روکي سلام علي
څه کړ لري ول سوال نه قلا دي پات کړي نه د کورونا ناروغي ډیر به دره کو په چټکې سره روانه د خر د بخانو سره شلې.
سلام علیکم تعالی جو یا بخیر په دولي افغان نیلمند ولایت خو ورغه د کورونا راغلی د بلاله زکام په شکل د یو درې څلور سنځلې حضور په کلیکو پاتو پای شو سره ویږي او ځوانان هم ویلي پر ځوانان چندان تاثیر نه کوي. نو موږ د طالبانو حکومت سره توجه ده چې موږ سره کوم کار کوي بیا دا په برخه کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راشرو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د زابل ولایت د اقتصاد پوهنځي یو محصل یم. نوم یې سید رحمان ده. همدلې پوهنتون کې کومو تعلیم و تربیه اقتصاد او زراعت څانګو کې داسې ځینې کسان په کورونا اخته شوي دي، نو زموږ ژوند د خطر سره مخامخ ده. که چېرې د پوهنتون امکانات را ورسېږي او یا پوهنتون نخصاص شي، دا به زموږ لپاره ډېره ښه وي. مننه.
بله السلام علیکم سلامونه د تاجر ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه اجي سید محمد هلمندی د هلمند مرکز لشکرګان در سره پاړی کیم
موږ اوس الحمدلله د هلمند وضعیت واکنم ډیر خراب دی ډیر پیچلی وضعیت دی جنگ د لشکرګان ښار ته څنډو پر راځي دی ټول فالي د ټول فالي یوازې مرکزونه د ولایت په ترول کې لاندې دي او خلک ماسترا دي افغان ځواکونه تر ډیره بریده پورې ماسترا دي او افغان ځواکونه ته واکنه سخت لپاته وشته دي او کچېری د هلمند وضعیت ته توجه ونیسي البته د هلمند وضعیت په تر ډیره لا هم پیچلی او خراب سي ځکه اوس هم د هلمند په لشکرګاه ښار کې زرګونه داسې کورنۍ مهاجرې شوي دي چې لا هم د سرپناه نه لري او په خپل د کوم ځایو د ودانیو مخته په ټکټرانو کې او یا هم ترتونه پرته باندې راګرځولي هلته شپې کوي نو زما د افغان حکومت څخه هیله ده چې هلمند ته مرکزي دولت څخه هم هیله ده چې هلمند توجه زیاته شي او هلمند حالات واکنم ډیر زیات خراب دي او دغه ته واقعي پاملرنه وکړي مخ پر وړاندې ښه ده.
سلام علیکم زاداب یو ټول کارکونکو اول دا سلام وای بعد دا سلام نه زه خبرې کوم چې امې ول صالح د نمرخانه تاسو سره په تماس کې مو وزانه نه ګړه ډیره زیات روانه ده او دا هیڅ کله سایت نه رسی دا به هله پاتې رسی چې د پاکستان او د پاکستان استخبارات کلکور کې د پاکستان روانول ونه شي دانه کیږي ول چې دا د موږ د سوم کالونو چې موږ را پسې دا سره دا د غاینه مخ کې هم به موږ پسې تر ها پورې موږ نه پرې دی د جوړولو سره سم به موږ پسې دی دې دانه کومه غوړي چې افغانستان ټول افغانستان ها خلک دي چې دا هم بهادر دي هم ترلی هم پیړانه ګټلې شي ځکه دې په څور د فار ټول عمر ساتي او جنگوي د افغانستان په مقابل کې د نور ځکه چې دې مخلص او صحیح مسلمانان دي. السلام زده ډاکټر درس السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو درنو همکارانو تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم ورور زه صدیق الله جان مده هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ څخه زما ستون د داده زده حکومت او طالبانو څخه په ډیر بدات غوښتنه کوم ورور دلته زموږ د واشیر خلک چې دي دلته چې ولایت له فرګا صاحب ته دي هلته عسكر تازه بزیرا ګروي او د طالب په نامه وهی او ته کوي د ادب بیا بکې دي زه ته کوي او دلته ورور طالبان زموږ کښتونه راوتي کله چې موږ کښت وکړو طالبان ډیری څه پر دولت څنګه باندې باندې ولیدې ورور مسکن خاطه وځار مسکن خاطه وځار مسکن خاطه مخکو جماعت طالبانو د مشرانو او د حکومت مشرانو څخه د هله د خپل دولت د پار نور خپل ولس د هغه ستونزې د حل ته تاسو وګورئ ورور مسکن ته په ډیری کښتنه زموږ په وارو وارو ته والو طالبانو دلته او چې کړي د موږ د مشرانو څخه د هله کوټ مستوجو او ځکه چې هغه طالبان چې هغه دلته پر موږ باندې حکومت موږ ته د دې مبیزات کې خپل قانون ځکه باندې مورور وي او تکي زموږ ځکه راته باندې زموږ کس تر وتی او د دې د ګټ څلاف نه سرګاتې چې د کور د شنه د پاره باندې ولې د پاره یو مریض دی یو ډاکټر ته هلته مو هغه راګری ستاسو طالبان یې زره مو پریښه ده زموږ د دوه غاو څخه د هله د بل اخر د خپل ولست څنګه هلته کدا حکومت طالبان زموږ ځغ نه اوري زه په دې دې پاره وامه چې بل اخر به د واشیر ولې سره پریږي او زموږ د ټول افغانستان ولې څخه د هله د زموږ د غندن زړه دی واوري.
السلام علیکم زما په دې له جنمن ولایت د نخره ترجو له فعالې د سیمې څخه دا پیغام از دې راځي چې د زمونږ شي سلامونه ټول د دې راځي کارکونکو ته کومه نو ما په وړاندې خبره کوم چې دا د عربستان او لمالی کې د پاکستان او لمالی د ډیپلوماسي د جنگ منځکې دی وګوري د طالب منځکې دی وګوري د اسکر منځکې دی وګوري بیا د غلي بیا پر دې باندې په توا صدره کې او د سیبلې کې له کډین دوزیا علماء چې په توا صدره کې لري افغانستان جنگ نه راوول غولي دا رقم دا جنگونه د هیڅوک نه روانه دي بلاله یې پاکستان نه بل بل تجارتي کې دا جنگ وګوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د نور قومو چې نفر وزل کیږي یا احمد یا محمود وجنی د فتن په میډیا کې راپورونه خبرې شي چې دا نسل کوشي روانه ده او په پښتنو باندې چې په تخار کې په مزار کې په بلخ کې په قندوز کې ما جنسي تیری کیږي او بزګران شهادت ترسيږي دا نسل کوشي روانه ده د پښتنو که عدالت وي
او که انسانیت وی که بشریت وی خدا رقم نده څنګه پښتانه نسل کشی ته ندی دا نسل کشی نکیږي او کوم فارسیوان یا وزباک یا هزاره چې دا کوم یو ملکیږي او سبب انتقام له بل څخه اخیستل کیږي دا دې ته نسل کشی وایي. جدا جدا زما دا خواهش ده چې په افغانستان کې دا تفرقه ایسته کړي، دا تفرقه اندري، یو مسلمان یو واحد یو کلمه زید محمد رسول الله مونږ ته تاسو که دې ته نه وي نو جدا زه د خپل مشرانو نه دا درخواست کوم چې پښتنو د غبلک په خوب باندې مو ویده کېږي، له دې خوا ایران ده، له دې خوا پاکستان ده، له دې خوا ازبکستان او احمد او محمود ده.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
له دې سره د ازادي او اوریدونکو د پروګرام پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Thank you.
آزادی ریڈیو پر فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو